Tırşını Osmanlandi.
شراخلی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوازند موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو، په دریم باندې په تصویري رسنیو کې د زیرو خبرېدل منع اعلان شول. تروسه دا قانون د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې عملي شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث مخه کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملي کیږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملي کیږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندیز سره مخامخ کیږي، مخکې تر دې چې د سوالونو ته مخه کړو او له میلمنو د دې سوالونو ځواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په درو ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت دیارلس ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیې ولیزادې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ پلان دی، د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي، او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسنه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونه وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د سمری په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی. نو ځکه ازادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا کاکړ راپور مو اورېده. طالبان ولې د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي؟ دلته د بحث لپاره د کابل پانتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او زیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دی. له دوی هر کله کوم حمیدی صاحب کلمړی له تاسو وورو د خوازند موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو مخنیوي احساس په نظر په سمانه یعنی ولې
سلامونه شیبه صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او زیرک صاحب ته زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لار کې د نوې خند ایجادول دي. تاسو کله معلومات راټولوي تر ټولو د فارمر او د اسان معلومات هغه دي چې ټول خلک په پیډل شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوی وي. نو که تاسو تصویری ثبوت د کوم څه نه لرئ دا یوازې په لیکلي بڼه وي یا په بله بڼه وي د دې درک او د دې ثبت د خلکو په ذهن کې سختیږي او خلک وخت په وخت تیرول شي. طالبان پوهیږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې ثبتیږي، د دوی د کارونو او د خلکو سره روزانه برخورد ثبتیږي او دا شل کال وروسته هم دوی ته مشکل جوړولی شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې د دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکې رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکې دي، د هغوی دغه رسنیو باندې ورو ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
زیرک صاحب که تاسو نظر واخلم فهیم صاحب چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شبر صاحب تاسو ته سلامونه، استاذ قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه، د هغې بر علاوه دلته ځینې نور موارد هم شته دی. یوه مسله دا هم ده چې دوی غواړي هغه خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان پر رسنیو باندې عملي کړي، او هغه لکه څنګه چې په ریپورت کې یادونه وشوه د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده. چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چي دي هغه په سیمه ییزه کچه باندې راټول کړي په مرکزي برخه کې، چون اکسس د ژورنالیستانو د نورې نړۍ سره دا لږ اسانه ده او ډیر جنجال پی خولې شي. نو یو موضوع دا او د دې سره جوخت دغه قانون نور مادي یا نور فقری هم داسې دي چې دا ټول په دې معنی دي چې دوی په تدریجي ډول باندې هم دا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خند لامل شي او بل اخره یو اقتدار پر رسنیو باندې ترلاسه کړي. یو هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپل دې ته مجبور شي چې هغه رسنۍ فعالیتونه اطلاع رسنۍ دا پری دی او میدان دوی ته پات شي.
فهم سپ تاسو په خپل له تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه، که په تلویزیون کې دغه خواصند موجودات څوک ښکارنه کې خبرونه په پسړه کوي
مددی خو ډیر غټه ستونزه په خپل ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه عمل ته پرسنوي کې دی. منګ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې لډیر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو. هغه ژورنالیستان چې هغه په سیمه ییزه کچه کار کوي دا غوي د نشراتو امددغه بندیزونو لوجي دا غوي غ نشراتي سکیجول چې د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت تراغلي، یعنی لبد د دې چې کتا سی یو خبرونه وړاندې کوي او پاغه کې په تصویرونو باندې بندیز وي تبان نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځای پر رسنیو کې په سکیجول کې خالی پاتې کیږي. لدی سره جوخت هغه رسنۍ چې هغه په کابل کې وي او هغه په څلیری سات نشرات کول، تاسو دا هغه سکیجولونه وګورئ هغه سکیجولونه هم تر اته او نه ساتو راکته شوې دي. نو یو ولته ممدا ده چې لکه تاسو چې ورته یادونه وکړه چې دوی به بل اخر نشروي څو چوند نشر د پاره هغه څه چې پاغه باندې بندیز لګیدلې دي تا ته دغه داغي وغه اصول او مقررات چې تیالته د یو رسنۍ په توګه باندې پزان باندې عملی کې هغه نشي نشرول. نو تبن پس کې جول کې تغیرات راځي. تاسو د جمهوریت نه د جمهوریت په کلونو کې د رسنۍ او د خبرونو هغه سکیجول چې د وسنی سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنۍ او د سکیجول سره پرتله کوي متفاوت بدلونونه به پکې وګوري.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خبروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه عایداتي منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي، فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکار نه سي؟
دقیقا ګوره دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي، د دوی د عوامر چې دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګي ورو ورو یو ورځ مثلا خځې غږ نشي نشرولی، بل ورځ د دې مسایلو په باره کې خبر نشي کولی، بل ورځ په دې بڼه نشرات نشي کولی، بالاخره تصویر نشي نشرولی. دا ټول د دې لپاره دی چې دا رسنۍ محدود شي، محدود شي، تنګ شي، او بالاخره په اقتصادي لحاظ، په فکري لحاظ، په محتوا په لحاظ، د هر ډول د هرې خوانه دوی د مشکلو ستونزې سره مخ شي، او رسنۍ په دې مجبور شي چې وایي چې بس زی بندوم. او کله چې د نړیوال ټولنې سره د خبرو وخت راځي، طالبان وایي چې موږ اجازه ورکړو، موږ ورته شرایط وضع کړي وو چې په دې شرایطو به تاسو مشارات کوئ، خو دوی نشي کولی، چې نشي کولی دې کې زموږ څه ستونزه ده. دا سیستماتیک پلان همدغه دی چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ، په محتوا په لحاظ، په هر لحاظ رسنۍ دونه محدود کړي چې بالاخره د رسنۍ مسؤل خپل لاس و.
حمیدی صاحب، نو ستاسو په باور ولې یو یو ولایت انتخابوي؟ که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې له ولایتونو به بیا مرکز ته راځي، اما مثلا لکه د خبرونې په پیل کې چې مو په راپور کې واورېدل، په څو ولایتونو، جوزجان و، پروان و، او زابل، لری لری پراته ولایتونو سره دا څنګه انتخابوي؟
طالبانو په دې تیر څو کلونو کې یو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوغ ښیي، او دا د دوی سیاسي درایت ښیي چې د بلانو خبره دوی د مدارانه کار اخلي، ورو ورو مسائل په خلکو تحمیلوي. او راځي د لری پرتو ولایتونو خبره دا ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیواله ټولنې لری پرتو ولایتونو ته، او خپل د افغانستان لوی نفوس لری پرتو ولایتونو ته لاسرسی نه لري. نو هلته چې بندي زملي شي، نور خلک وي چې د په ماتروسه مشکل نه دی راغلی، نو په هغوی دی هغه اکشل عمل چې د دوی په مقابل کې راپورته کیږي، د هغه یو څه مخنیوی کیږي، هم په نړیواله کچه، هم په کورنۍ کچه. یو دلیل دغه دی. دویم دلیل دا دی، ګور یو خبره بلم ده چې طالبان په لری پرتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورد نه بندوي. د دوی تر وخت خپل رسنۍ چې د ملي ټلویزیون څنګه دي، په هغه کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼې دي، په هغه کې ټول مسایل نشریږي. دوی خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي، دوی خپل عکسونه نشروي، دوی خپل اعلامیې نشروي، هر څه لګیا دي. خو هغه څوک چې د طالبانو پوره مطلق واک لاندې دي، په هغوی محدودیتونه وضع کیږي. نو بل دلیل دا دی، دوی ورو ورو غواړي د حلقه په خلکو راتنګ کې، او بالاخره هغه څه چې دوی د دوی تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه دی، هغه په خلکو تحمیل کړي.
فهم صاحب، که بیرته بیا هم د پروګرامونو برخې ته راشم، کنه مثلا که د خوځنده موجودات په تلویزیون کې خبره نشي، تفریح پروګرامونه باید بند شي، ډرامې باید بند شي، فلمونه باید بند شي، موسیقي هم باید بند شي. خو موسیقي هم بند شوه ده، لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر څه دی؟
شیبر صاحب، دا خو په خبرونو باندې په څو لحاظ باندې تاثیر لري. اول دا دی چې کته یو خبرونه باندې منګه کدا ټلویزیونونه په خبري او غیر خبري ټلویزیونونو باندې تقسیم کو، نو د خبري هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبري دي، هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه غیزمن کیږي. البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي، یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی وصول سره په ټکر کې راځي، تبه هغه ریپورتونه به په غیر رسنیو کې نشي نشرول، نو دغه په هغه خبري سرویس کې کمواله راولي. اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په اني وخت کې چې خبرونه لري، نور د تفریحي پروګرامونه هم لري، د موسیقي پروګرامونه هم لري. نو تاسو ولې د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول، دا غوي هغه نشراتي سکیجول چې د کمزور شو، کم شو، او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې ته به هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی، یا مثلا په بل خبرونه ډک کی. اوس کوی وازی دا د خوځنده د رسنوي، یا د خوځنده، یا د زیرو حیواناتو مسله یوازې دا په دغه قانون کې نه ده. په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي. مثلا په 13مه ماده کې د غږ مسله راغلې ده، په 14مه ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده، چې دا غي د 14مه ماده تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعات او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وو پختي چې هغه قوانین نرایت کوي. یعنی یوازې دا مسله نه ده چې دغلته د پرندو او د خلکو د غګونو په مسایلو باندې بندیز لګیدلې، بلکې نورې فقری او نورې ماده هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دي، او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې، او هم د خبرونو سره ترڅنګ په هغه نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشراتو په اساس باندې هغه توزیع شوی.
حمیدی صاحب، د تلویزیونی د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي، خصوصا د تلویزیون یو کمال ده چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولای شي. مثلا هلته ویډیو شون کې حضور ته ضرورت پیدا کیږي، فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کندو شي له دغه بندي سره؟
بالکل، ګوره عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کېږي. د خبر، د تعلیمي او د ساترې د لپاره چې کوم موارد دي، د بوختیا د لپاره دا ټول زیانمن کېږي. تاسو تر مخ زیرک صاحب څخه د خبرونو باره کې پوښتنه وکړه، دا د تعلیمي خبرونو په باره کې علم څه ده؟ تاسو په رسنیو کې د وقایعو د پیښو انعکاس کوئ. د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو ښه ډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښې چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښې موارد معلومات راټول کړئ. دا معلومات تاسو په غږ په شکل په رادیو کې وړاندې کوئ، په لیکلې بڼې، په چاپي رسنیو کې وړاندې کوئ سره د یو ثابت تصویر، او په تلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ، هم ورسره په سبټایټل کې لاندې لیکنه کوئ، او هم ورسره تصویر وړاندې کوي. یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي، په کوم حالت کې ویلې دي. که تاسو مثلا د وی کورنۍ د لوګې حالت انعکاس کوئ، دا هغه څنګه په لوګې کې دي، ویلې یو خبره ده د فارسي مشهور بتل دي د کای په مونږ شنو ده. نو دا پر د کرچ تاسو تعلیمي خبرونه وړاندې کوي. په یوشتم پیړۍ کې په تعلیمي کچه کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکول شول سنگ څخه د باندې کور کې په تصویري ډول خپل سینفونو ته لاسرسي ولري. یو استاد په تصویر کې را څرګندېږي او هغه ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي، او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلي کېده، خصوصا د انجونو لپاره چې په انجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېد. نو جن رسنۍ د ابتکار وکړ چې په آنلاین په رسنۍ سینفونه جوړ کړل، او دا رسنۍ سینفونه خلکو ته تدریس وکړو. کته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي، نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي. هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي، او تاسو پوره معلومات نشئ انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساينس نور معادلاتو مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا غوي ولري هغه نشئ ورکړي.
عینن په عادي حرفه، عادي حرفه وی شاندکه فرض د تلویزیون لاره خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي، او یاد سنور شان، نو دا ټول لخند سره مخه مخیش.
دقیقا دقیقا، مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوی. کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو، نو د معلوماتو نشر زیات شو. دغه نو وروسته چې چاپ پیدا شو، لا نور دا وسط پیدا په 15مه پیړۍ کې. په 19مه پیړۍ کې چې کله رادیو شو، نو نور لا ډیرو خلکو ته ورسېدو. د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو، نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره ټلیفونونه دي، او کولی شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې د نن بندیز لګیږي، خلکو ته د خلکو معلوماتو ته لاسرسي لا محدود کیږي، کمیږي، او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې، بیا نو مجبور دي بهرني چې تولیدیږي د خلکو افکار دغه خاطر شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي. خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ ټلیفونونه او ټول شان راټول کوي، هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه دغه ډیر مهمه ده. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهیم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو هم له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو، طبي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو او بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
منګ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو. یو ماډل د هندستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غي نه روسته پر رسنۍ باندې ورته وضعیت راځي، او مونږ ولې دلالته یا تاسو ک په ارشیفونو کې وګورئ، یالته دا غي ژورنالستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې به نهایت زیات د اندېښنې وړ خودل شوې دي، او په دې باندې ډیر ژورنالونه او ډیر لیکنې شوې دي. الته د کیهان په نامه باندې ورسپانه وا، الته د جاموجیم په نامه باندې ورسپانه وا، الته خپل د ټلویزیون وو. هغه خبريالان چې هغه د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو، اني وضعیت د افغانستانو، او هغه لاړل په ایگزایل کې میډیا جوړ کړ د افغانستان د ایران د پاره. دغه مطبوعات هغه ځای ونیو چې هغه په ایران کې د هغه محتوا د پاره پابندي و. ان وضعیت افغانستان ورسره مخ کیدونکې ده. هغه محتوا چې په افغانستان کې وز بندیږي یا بنده شوی ده او لا د بندیدو په حال کې ده، هغه په اگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوانه رامنځته شو رسنۍ ولر وړاندې کیږي، او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژي زمانه ده، په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولای چې په انفرادي ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او دا غي مخه ونیسي. په اگزایل کې ټول رسنۍ هغه محتوا هر ورځ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغه ته لاسرسي لري. نو دا یو ستونزمنه مسله ده که هغوی په افغانستان کې پر رسنیو باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندي په اگزایل کې د افغانستان د پاره کمی مطبوعات
بهر له موضوع بخیر بیرته داخل ته راشو. که څه هم تاسو دا موضوع یاد کړه، په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانه کې له موبایل به څنګه تصویر مخنیسی؟ او دغه اوس خو ځین راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دی چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بخي وړیا شي او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سمه وي که دشته وي که بانډه وي هلته خلک انټرنیټ ولري. نو بیا به له دې بندي سره څنګه چلند کوي؟ یعنی فکر نه کوي هغه بندیز چې مخه نه نیول کیږي ولې باید مخه ونیول شي؟
ما وړاندې هم دا یادونه وکړله، ما د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کیږي، یعنی که نیول کېدلی شوه ایران د دغه نه ستر انقلاب نه وروسته دا غوي چې رامنځته کوو بیا هغه ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلې هغه یې مخه ونه نیولې شو. دغه ټکنالوژي تاسو کله هغه هیوادونو ته سفر وکړي هلته هغه رقم پر رقم فلټر ورته جوړې شوې دي او خلک یې روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري. په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شینو مخه نیول یا د تصویر او د هغې د ویډیوګانو مخه نیول دا یو ناممکن کار دی. او دا چې روسته نړۍ نور پرمختګ کوي یا ستاسو په وینا انټرنیټ وړیا کیږي دا به لا ستونزمنه شي، اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت کېدای شي چې یو مراجعه وشي. هغه دا ده چې دوی باید لږ تر لږه یا خلک باید لږ تر لږه یا حاکمان لږ تر لږه باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله ده. هغه څه چې موږ بندوو هغه مخنیوی نشو کولی په شکل د اشکالو خلک کولی شي چې اکسس ولري.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
حمیدی صاحب، بیا هم دغه د مخنیوي له خاطره فکر نه کوي چې په هغو شیانو باندې یو چارواکي په یو هیواد کې په یو سیمه کې ځینې حقوق ځانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي، لیکن ځینې شیان داسې دي چې د وخت تقاضا دا وي چې امکانات یې نشته چې بندیز څوک پرې ولګوي؟ نو کدا بندیز لګوي دغه اړخ ته ولې فکر نه کوي دا اوسني چارواکي؟
متاسفانه همدا ستونزه ده. زموږ هیواد کې خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړنه کوي. دوی په دولت په لومړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخسته وو. تلویزیون مطلق بند وو، یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي، حتی د دوی تلویزیون ملي تلویزیون بند وو. مګر په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل، مګر په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودي، موسیقي نه اورېده، نور داسې کارونه. تاسو د دې هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویره او ترخه خپروي، او د دې ترخه نه تاسو د قدرت احساس کوي، او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي. مثلا څونه بودیجه باید محتسبینو ته ځنګړی شي وي چې دوی هر ورځ کې نه درسنه یو محتوا وګوري چې دا خده دا بده ده، او بیا په هغه باندې عمل وکړي. کوم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نشي؟ دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د ملایانو په شمول یو ستونزه ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژي او نوې پرمختګ او نوې مدرنیت څخه په ویره کې دي. یو وخت یو واځ د لاوډ سپیکر سره دښمنی و، دغه په خلاف د ریل ګاډي سره دښمنی و، دغه خلاف فتوا ورکوله. موږ سره سره متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ
ذکر نه کیږي نو پم داستون زده دوی په تعلیمی سیستم کې دا چې دوی ته د نوې مسایل سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کیږي دوی ذکر نه کوي او کنه دا د دوی هغه خپل ټروماتیک بیک گراوند په لحاظ چې دوی ترومال دي دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سره وي هر غته چې خلکو خوخيږي او خلک تر ګټه اخلي دوی دا مخنیوي کوي او دغه سره په ضدیت کې واقع کیږي دغه مسله باید پیدا شي وڅېړل شي او ځواب ورته ومندل شي او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي او بیا هر ځل دوی راضي دغه شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي مګم په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ وبیر او تره خبروي او دا ویره تره باندې چې کله خلک خبري کوي دوی په جمعه حجره او په کلی باندې او په کور او په بلخره په نړیوال رسنی کې چې کله دې مسائل په اړه کې اکثر عملونه اوري دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د موږ یو ځواک یو هغه څه کوي چې نور څوک نشي کولای او ټول مخالف دي مګر موږ بیا هم دا شی کوو.
مننه حمیدی صاحب. فهیم صاحب کبیرته دغه اړخ ته راشو چې دا لګښت به څرنګ شي مثلا هغه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي په تصویري بڼه نشکاره کوي نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخ کړی یا انفوګرافیک ته مخ کړی یا لغیر انساني شانو فرزن له طبیعت او لدی شانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکار کړی دا په خپل د لګښ ډیر زیاتې وینه پاین وخت کې
شیبر سپتا سډیر خې مسلې ته اشاره وکړه په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخوانی اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو وس الټر ډېر رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي لکه تاسو چوڑان دي په خبرونه کې یادونه وکړه لکه چې په رسنۍ باندې محتوا بنديږي یا تفریحي خبرونه بنديږي اعلان کمیږي نو د انیمیشن د جوړولو لپاره د نورو ګرافیکی کارونو لپاره عوامدارنګ د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو لپاره اغه د لپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډېر زیات کم ده او بیا د دې سره جوړ کمنګ چیرته د ګوتو پښمار څو کسان د رسنیو د لپاره پیدا کونو په څومره رسنیو کې به هغه وګمارو او کبه یو ګمارو نه د هر هغه کس د لپاره چې هغه په گرافیکو انیمیشن کې کار کوي دا غوي د لپاره منګ به څومره ماش وټه کو چې دا غوي هغه پیسې منګ پوره کړی شو بدبختانه دا د بودیجی له لحاظه یو ستونزمنه مسله ده او زه خپل د خپل ماموریت پر مهال چې هلته ومه منګ د دغه مشکلات سره مخ وو د دې سره جوخت بل مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو د لپاره ته جوړه آیا داغه د امکاناتو نه پرته د مالی لګخ نه امکاناتي څومره دي مثلا کوم زینو کې ته ویډیو شوټو کې چې هغه داسې ویډیوګان واخلي چې د دوی په وصول کی پرستراکشنو کرانه شي او د اغه نه بغیر خپل استا سره په دې سیستم کې دغه کم سیستم کې چې تاسو سره موجوده امکانات پاتې دي آیا دا امکانات د دې سپورټ کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې هغه د انیمیشن هغه د ګرافیک د لپاره کم ډیسکونه چې هغه تړلې دي یعنی هغه د لپاره دوی پیسې نشوي وړاندې کولای یا خدمات چې هغه یې راي کول دغه د لپاره دوی هغه ایا او د مامورینو نرخ نه د ماشونه هغه نشو ورته وړاندې کول او ځنې تخنیکی وسایل نور دي چې هغه کې وی آر دي یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکی او اپلیکیشنونه او چې هغه باندې مشتنی لګښتونه راځي هغه ټول تړل شوی دي ځنې رسنۍ او چې مثلا د پینا یا د نورو ایجنسونو نه د خپل خبرونو لپاره د سرویسونو اغستې او چې هغه سکیور وي هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغه د لپاره پیسې ورکول یا هغه بنکړي دی هغه اپلیکیشن یې وسنشته یا مثلا د لایف نشراتو د لپاره هم د شانتي پروګرامونه او د دې سره جوخت ځنې نور داسې وسایل چې هغه باندې روزمره لګخ راتللو او هغه لګخ دوی نه شو پوره کولای دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او د پروګرامونه دا ټول تړل شوی دي نو دا هم د فزیکی یا کاري قوې په اساس باندې وستون زده هم دوی ته د ماش د پیدا کولو په اساس باندې وستون زده او هم اکسس لګورته ستونز باندې په وسنی مارکیټ کې
فهم صاحب مننه حمیدی صاحب فهم صاحب دا جالب شی ته اشاره وکړه چې شوټینګ به څنګه کوي مثلا کچرته یو تلویزیون په کابل کې وغوړي چې د شهرناو د پارک تصویر واخلي او د خلکو سره شریک کړي نو خو خامخه یو څو کلته ممکن دی په دې کیمرا کې راښکاره سي هغه خو زیالته او الته ګرځي د دې ایډیټ په بیا ډیر ګران نه شي او دې ته بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي او کچرته کیمرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راښکاري څه به کوي یعنی حلاره تاسو څه ښکاري حمیدی صاحب لحمیدی صاحب سره مرابطه قطع شوې ده فهم صاحب د همدې سوال جواب کله تاسو واخل له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوي چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو د تشنا اسمان لاندې پروګرام د احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه د پروګرام موضوع مودا ده چې طالبانو د افغانستان په ډېر لسو ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خبرېرو مخنیوي کړی دی او وایي چې دا منه دي چې دا شیان باید خپاره نه شي د دغو اثرات څه دي په تلویزیون خبرونه باندې به تاثیرات څه وي خلک به اطلاعات څنګه ترلاسه کوي خلک به سره خمل دي سره عادت کیږي او آیا دا ممکنه ده اقتصادي اړخونه څه دي همدي سب مخکې ما پوښتنه کوله ک بیا ستاسو ټلیفون قطع شو ما ویل مال مثلا دا فهم صاحب دې اشاره وکړه چې دا شوټینګ باندې ګران شي مال مثلا ک چرته د کابل په شارینو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلي ک کیمرا لاندې کوي ال تخلک ګرځي ک کیمرا پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناشتي وي دا به څنګه ایډیټ کوي او څنګه به خبروي بیا هم فکر کوم مشکل لرو فهم صاحب تاسو سره یاست؟
بلې صاحب
او بخښه دا ټکنیکی مشکل ده تاسو هم دې ته ځواب راکړئ چې دا شوټینګ به څنګه کوي
ما تاسو ته دا ونه وکړل او بخښه چې ما د پښتنه هم سم وانه ورېدل خو زه چې څومره
زه به دا تکرار کوم بخښه
شارینو د پارک نه څوک ویډیو اخلي او یا مثلا دا وی شوټینګ کوي څنګه به اخلي ما په خپل تیرو خبرو کې یو لګ شانتي اشاره وکړل ته د کاري قوی د نشټون اوس په هغه کچه باندې پروفیشنل ژورنالیستان چې په خوا وو هغه ډول پروفیشنل ژورنالیستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي یعنی وازی ریپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې مثلا د تخنیک په برخه کې په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خستاسې د رسنیو د لارې منګورې دلی دي چې وایي هواد پرې خنور هوادونو تتللی دی اوس په ایگزایل کې ژوند په تبیید کې ژوند کوي نو اول خوده مسله ده چې ته په خپل پرسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست یو پروفیشنل کیمرامن یو پروفیشنل تخنیکی کسونه لري دغه شانتي ویډیوګانو اخستل به څومره درته اسانه وي او څومره به درته ستونزمنه وي نو یو مسله دا ده دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالی بحران په وجه باندې خپل خبرونه محدود کړي دي هغه نشي کولای چې د یو عادي خبرونه د پاره یا د یو ریپورت د پاره خپل ډیر سټاپ په یو عادي شوټینګ باندې یا په یو شوټینګ باندې وګماري د بیلګې په ډول کتاسي د یو ټلویزیون د پاره چې هغه مثلا ایواز خبرونه نشري خپل د ترانسپورت یو موټر د دې سره ډرایور خپل یو کیمرامن د ډرون کیمرا او د غې د پاره تخنیکی دوه کسان او همدارنګ یو ریپورټر تاسو نیمه ورځ په د کابل په یو برخه کې یا یو ورځ د کابل په یو برخه کې په یو خبرونه مصرفوي نو ایا دا په پرته د مالی امکاناتو لوجیا یا دا کولای شي ورسنه چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد ډیر زیات کم دی د موټر شمیر د ترانسپورت به نهایت زیات کم دی او همدارنګ خپل د تولید لپاره همکاران ډیر کم دي څوک کوم رسنه بغاړه کېږي دی چې هغه د یو تصویر د لپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په غو برخو کې وګماري نو دا دوانه برخې لري هم په مالی لحاظ باندې چې هغه د لپاره د بجټ مسله د عوام د کاري قوی د کموالی او نشوالی په وجه باندې او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب د لپاره چې ما یادونه وکړله د پروفیشنل ژورنالیستانو نشټون چې د کمرې په برخه کې دي تخنیک په برخه کې دي
هیڅ شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته حمیدی صاحب سراور حمیدی صاحب تاسو سره سره خو فکر کوم مایک مو آف دی حمیدی صاحب بیا به تاسو کوم تاسو سره رابطه ټینګ کړو ځکه چې سره ناورو فهم صاحب تاسو دا هغه ته اشاره وکړه چې پروفیشنل خلک نشته پروفیشنل خودش ته خدای قضیه دا بل اړخ ده. لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشوله چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړله چې طالبان د دې له خطر چې د بیان ازادي محدود کړي او یې په خپل واک کې واخلي، ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي. لدې پرته تاسو ته څه ښکاري په دې بندیز کې؟ علتونه څه ښکاري؟
شیبر صاحب، د افغانستان د مطبوعاتو په اوسنی وخت کې مطالعه ده، خو یو ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې موږ په اوسنی افغانستان کې د امارات په نامه یا د امارات اسلامي په نامه د نظام تر چتر لاندې د آزادو مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي. هغه کمزوري که په هر رقم وي، اما دا خپل یو جالب مسله ده. او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي. مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي، اما خپل افغانستان کې د اوس د پاره اساسي قانون نشته. کله چې د یو ملک په اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي، که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامې په نامه یا که په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه، هغه کې لک تر لګه د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوي د نشټون لامل دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د لپاره زمينه برابر ده. او بل اخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نووس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه دی. دویمه مسله، کله چې تاسو د غفرایي قوانین د مختلفو وزارتونو ګوري، د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فاینل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي. او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې غینه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیروتنې رامنځته کیږي، د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطیو پیشبینانی شوی چې هغه کې د اپس مسلې، پاغه کې د پیسو د ورکړې مسلې، پاغه کې د بندي کې دوه مسلې. زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې ویم، تاسو هم دغه قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې، یا مثلا دغه په بل فقره کې چې په 14 ماده کې راځي چې په غاګه د خزینو په غاګه بندیز لګولې، یا مثلا د دریم فصل په 14 ماده کې په اوله دویم او دریمه فقره کې ځنې نور قوانین راځي چې دا باید ونه شي. نو د یوې شیبې لپاره فکر وکړي چې دا وشي، مثلا یو سړی دا تخطی وکي، یو رسنۍ دا تخطی وکي، بل اخره به تاسو د کم کوټ په اساس باندې، د جزا د کمی ماده په اساس باندې، او د کوم اصول په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي. یعنی یو اساسي مسله دا د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کوم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو.
د قانون نظام کې فهم شب د قانون تشخو په خپل ځای پدې کې شک نشته چې د قانون تششته، لیکن دلته یو بل لوی ستونزه. مثلا په جوزجان کې هغه باندې چې څوک تصویر اخلي، همدغه خبريال کې په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی. د کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د کیمرې کې تصویر ولې د سروت سره چلند کوي؟
په تدریجي اصول کې د دوی چي دي واز دغه نه دي، بلکې په نور ټولو برخو کې دوی په همدغه اصول باندې مخکې روان دي. مثلا تاسو د تصفیه فروسه وګورئ، یوې د اطراف نه شروع شوې ده، د اطراف نه شروع کړه په کابل راټول شو. یا مثلا د خپل اردوګاو د سیستم نه چې بررسیګانې شروع کړلې، دا غي زنه شروع شول په کابل راټول شو. د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصول باندې دي. دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي، او دوی به رزلټ ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی. و فهم سب فرزن تازه یوناما سخت انتقاد وکړي چې دغه تصویرونه مو بندوي.
د یوناما انتقادونه نه یوازې په دې برخه کې دي، بلکې هغه د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعاتو یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع رامنځته کیږي، یوناما په هغه کې مداخله کوي. اما کتا سی یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلور نور ولایتونو د کابل نوروز ته په قندهار کې بندوي، عملی کوي یا په ننګرهار کې عملی کوي یا په مزار کې عملی کوي یا په هرات ولایت کې چې الته د مطبوعاتو شتون وس هم شته دی او الته سیمه ایز رسنۍ ډېری دي نو الته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي نو دوی د اصول د دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت تزیو بیا التا اغیزه کې ویډیو کوي نو تبن دوی باغه د خپل اصول لمخې مونږ خو یو یادونه وړاندې وکړل چې اوس مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ مثلا کله چې مونږ د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باندې البته د آزاد رسنۍ په عنوان نه د دوی د اصول په مطابق باندې مونږ یو خطا کې واجی کیګو یا مواجی کیګو مونږ خپل پښبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چالان کیږي یا د کم جزایی کوټ پاساس باندې د کمه مادي د مخالفت پاساس باندې یا د اصول پاساس باندې به موږ باندې جزارم عملی کیږي نو موږ خبري اعلان په دین نه پويږي وس مثلا کد زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دین څه پويږي چې کدل تدا منی دی او زئی وکم نو پما باندې به کوم اصول وځ کیږي او دا غي د پاره به زما اقدامات سي
مننه فهم سي حمیدی صاحب وسراورو
او
وخت سیستم مخکې تخنیکی مشکل وو همدغه د قانون د پلي کېدو مسلې ته فهم سره په تفصیل اشاره وکړه لیکن که تاسو نظر هم واخلم د چ په یو ولایت کې بندیز دی په بل کې نشته بیا په بل ولایت کې بندیز دی بیا په بل کې نشته یو کیمرامین چې کیمرې پوجا باندې ده د په کابل کې یو رقم تصویر اخلي په پروان کې په بل رقم تصویر اخلي او د بل دغه مختلفو قوانینو په یو جغرافي کې څنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسید اوس بندیز را ونه رسید
ګور یو شی باید په یاد ولرو د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د عملی کول نه دي د طالبانو د هدف پرسنیو د بندیزونو لګول او فازات داسې حالت تر رسول دي چې د رسنۍ مسؤلیت خپل وای چې بس موږ نور کار نه کوو د کنفیوژن یا د سردرګمی چې کومه جوړیږي د اصلي هدف دی د دوی په دې پویږي د عملن قصدن دوی غواړي د غسی حالت رامنځته کی ترڅو خبريالان نور اصلا لار ورکړي کی زت څو کوم څو نه کوم څنګه د پما بندیز د کپمانه د بندیز زبدلته د جزا سره مخ کیږم د زندان سره مخ کیږم کړم مخ کیږم یو څوک یواز د یو فیسبوک پوسټ په خاطر اته میاشتې په زندان کې چې زی پیژنم زموږ د کابل پاتون نه خو نه ماسین څه دی یو څوک بیا مثلا د دینه بار علاوه په مثلا مشاوره کې مستقیم په امرمنین انتقاد کوي هغه تر اوسه زندان کې نه دی یواز مشاوري بند کی د کنفیوژن حالت خپل د قصدن هدف هم د چتاسو زد دونه ګډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوي نشي خلک اصلا تصمیم نیول شي نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې وړاندې کیږي یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي اگر احتیاوي ځکه په یو ولایت کې هغه کار کوي بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي اگر احتیاوي ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي مثلا جون د خوانځي په اړه کې دینی مدرسې خلاصې دي تر شپږم مثلا زده کړې خلاصې دي نور هرڅه باندې چې کله ورته چې موږ مطلق جون نه دي درس باندې کړی موږ ځنې محدودیتونه وځي کړی درس نه په برخه کې هم داسې د خځو د کار کولو په برخه کې هم داسې د سفر په برخه کې هم داسې د پخوانیو چارواکو د یادو نظام د مسولینو د بخشش په برخه کې هم داسې یو څوک راغواړي یو څوک زندانی کوي یو څوک تروتیږي هرڅه هم داسې ګډوډ کنفیوز ترڅو حالت هم دوی غواړي د حالت هم داسې ګډوډ وسی ترڅو خلک په ځان پوه نشي خلک ونشي
مننه حمیدی
یو اقدام وکړي
مننه په دې خبرونه کې د طالبانو اساس رسره نشته چې دوی څه وایي لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندیدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندیدو په برخه کومه که خبره کړی دا هغه دا وی چې په شرعي حساب باندې د اجازه نشته چې د خوځنده اشیاء او تصویرونه څوک خبره کړی یا عکسونه واخلي دا موضوع مو د دینی علوم العالم د شریعت له استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړی دا د دوی سرګندول لرو
دې سره نه وځي ته یو دا دی یو حلال شی حرام ګرځول کیږي چې دا ډېر نادرست کار دی یو شی حلال شی مباح شی حرام شی دا یو خبره بل خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شی مې فائدې چې څه وس خلک د تصویر د فلم عکس دا خو د اوس دي جرایم پکې توثیق کیږي په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې ټول کابل کې مخربونه کې وځي د امنیتي کامرې لګول شي مثلا همدغه سي خلک په دې کې خلک درسونه وایي په دې کې خلک تدریس کوي سي مې سیمینارونه کانفرنسونه د دې حوادثو جریانات چې هغه کی حوادث چې کوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه دا فلم نوې خو اوس رسنۍ نوې خو مونږ کومې نه خبرې درو چې ال د ستې دی مثلا هم دا څنګه نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې نو اج دا ده چې دا حکم دا د تصویر د سیر از ویل اروا د تصاویر ومنه کول شریعت نو دین نه غلط فهم ده او دا همدغه دی او تفره د دې په خوانې د زرو کالو او په خوانې د دین فتوا او اصل هغه ته یو شیم پرې کې تطبیق کول دي چې هغه فتوا د فتوا په هېدي محلي هېدي یعنی د شیخ په لو په شوه نو از می دا چې دا یو 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 یعنی باید دا کارونه شي دا یو دا یو 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 کښ فهمي دا چې د دین او شریعت نه کېږي خلک په حرج کې واقع کېږي په مشکل کې واقع کېږي دولت هم حکومت هم خلکو ته د مشکل رامنځته کوي اوس خبره پاسپورت دا او تذکره دا اوس ته نور شي پته د تصویر نه خو هیڅ نشي کې دی اوس دا ژوند نشي کې دی
وزین سب عجبو ټکو ته اشاره وکړه ول امنیتی کمرو سره به سکول درسونو سره ل پیشو سره ل غزي ل پیشو سره په دې برخه کې بیا هم حمیدی سب تاسو نظر واخلم څه به کوي ل پاسپورت سره به څوک څه کوي کې دې شته چې څو وخت ورسته نه دغه وس یعنی بیا عکس پاسپورت نشته بیا عکس تذکره نشته او د امنیتی کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوې دي حمیدی سب
بالکل ګوري انداز دې دوګونه چلن دی کنه چې عام اصطلاحي وته موږ منافقت وایو په ملي تلویزیون کې عکس نه ته حرام د سراج الدین حقانی وینا نه د حرام د یعقوب وینا نه د حرام په تصویر باندې د دوی د نظامی رجمنت نه د حرام د جنمرګو برډونو په اړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه د حرام خو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي د دوی اوس دغه حرام او حلال خو نه د فیصله شوی کومک د شریعت د پیدا خبرو کو څوار لسو کال تیر شوی د فیصله شوی دي او کله تصویر د پیدا سره د فتوا خبرو کو تصویر هم تقریبا تر یوه نیمه پیړۍ دی چې د کامرو تصویر دی درغه نو مخکې تقریبا همدا زرګونه کال دي چې خلک نقاشي کوي نو هغه وختو کې دا حرام او حلال تاسو ته چیرته او تاسو دا شلو کالو کې استفاده کول تاسو دا شلو کالو کې تر دا کار اخستو کل چې تاسو د
حمیدی صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو اوازین سبب مشاره ورته لیکن آیا عملی دی دا کار
نه دی عملی کنه ګوره عمل دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي کوم چې د دوی په زیان وي چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي همدارنګه د امنیتي کمرو نصب دوی په افتخار وایي چې موږ زرګون امنیتي کمرې نصب کړې دي د الکترونیک تذګیرو ویش هم داسې د پاسپورتونو ویش چې دوی ته د دایید یو لوی منبع ده دوی ډېر په افتخار هغه نه استفاده کوي همداسې په زرګونو نورو ځایونو کې چې دوی په ګټه دي هغه نه استفاده کوي او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی او هغه هم سل په سلو کې نه وي ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نشي بندولې خو د خلکو د مسلف ساتلو لپاره د خلکو سره د جنجال لپاره او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل دی ویالي په توګه دا مسله به استفاده کوي یو پدې به خبرې روانې وي او پدې به د بلت بودیجه مصرفيږي
ها مننه
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه
فهم څه په همدغه برخه کې چې آیا دا ممکنه ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داس شرایطو کې مخکې وزین صاحب چې کوم چانو ته اشاره وکړه مثلا د پولیسو یو مسول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي خلک به ګوري لیکن یو خبريال به بیا تصویر ته نشي کتلی نو که چېرته د حرام او د حلال خبره وي دی ولې حرام ته ګوري
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه په افغانستان کې همدا اوس د ستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي موږ د خود سانسوري شاهدان هم یو ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دی هغه کله چې دغه شنت قوانینو څخه اګاهي تر لاسه کوي هغه پرته د دین چې اداره ورته مراجعه وکي هغه خپل دغه برخه کې کمپرمایز کوي او هغه کار اصول په ځان باندې وځ کوي دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملی کولای شي یا زر نشي عملی کولای یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنۍ سره د راشد درشي او د کمیسون مسایل د نګدینې او هر ورځوي اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی علماي پاړه باندې خبریم کړی دي ستاسو په پروګرام کې هم نشر شولو دا اسلامي اړخ به علماو ته پریدو. اما د رسنیو د پاره یو ډیر غټه صدمه ده، د رسنیو د پاره یو ډیر غټ جنجال جوړې دی شي او رسنۍ به لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې وړاندې یادونه وکړله دې ته خپله مجبوره شي چې نور خپل دفترونه غلطه شي د ګوتو په شمیر سپاتې دي خپل دفترونه وتړي، ځکه که تاسو دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوي رسنۍ وباني یا په چاپی رسنۍ وباني راوړي هغه به تر یو حد کمپرومایز وکي او هغه به په ځانو مني. اما تاسو به د ټلویزیون سره څه کوئ چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي او هغوی نشرات لري، د هغوی نشراتي سکیجول به څنګه شي سره د دې چې هغوی د بودیجوي مشکلاتو سره مخ دي؟ تاسو دلته مثلا داسې د نورو مشکلاتو سره مخ کوي او هغوی هغه خپل محتوا کمزوري کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبانو چارواکي بهر ته ځي، نو خو چار چیرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته یې عکسونه اخیستل کیږي، هلته یې ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب
زما غږ اورې؟
مایک مو لکه چې زما سوال مو واخیست
خبر هم ده.
بله،
او زما ستاسو سوال واخیست خبر هم ده. ګوره دا د تصویر د استفاده او د نشر دونه عام دي چې تاسو ورسره دی انسان په هیڅ د یوشتین پیړۍ دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخې ضرورت ورته لري او دا ضروری ده. تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشئ کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او داغي اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې د پر جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایطو کې یو ډول پلی شي. نو که تاسو دا قانون نشي جوړولای دا معنی نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یاد ده چې تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې موړان دی ویل چې تاسو غواړئ یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر
څه حمیدی صاحب
تاسو په ضرر ویل
چې کولای شئ. کچرته بیا هم امغه شرعي برخه تراشو، مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل ده په هغه کې یوازې د دینی موضوعات چړل کیږي او د کعبه شریفه او د مدینه منوره ل جمعهتونو د منځونو بهیر په کښکارا کوي د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې. هغه تصویرونه به هم دوی حتی نه ښکارا کولای شي په مکه مکرمه کې هلته خلک ناست یو انتظار د منځ ته بیا لمونځ کوي او امام قرات وای. آیا لزان سره فکر کړی ته دغه چارواکو چې لدی شانو سربت سکو لدغه سي موارد سره
خبر ام ده دقیقا تاسو د کوم مسل ته اشاره کوي؟ یا خدا ده چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي او هغه مدي کوي. هر څوک په هر د هرې خوانه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدا ده چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا موارد د دوی د ذهن څخه دونه پورته د دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا موارد دوی اصلا ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسائل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی دینی او د فتوا مرکزونه چې لوی دوی چې علما ورته وایي خلیفہ دین محمد او د سنوري دي، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي خپل دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دا غي سره څه کوي؟ تر اوسه چې تاسو دغه ګنا کړی د حرام کړی د غي اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دین ممکن منه کوي، خو تر اوسه چې تاسو دا حرام کړی د غي اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته هیڅ جواب نه لري، یو مسخره حالت راخستې ده او خلک مستوب دي، تشویش باید ولري.
بله حمیدی صاحب، دا
بخنه غواړم چې دا کلمې استفاده کوم هم داسې ده.
سعودي عربستان ته اشاره وشوه، د سعودي عربستان په تقریبا لس کال مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیایم لسیزه کې او د نیویم لسیزه په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیونی پردو باندې راښکاره شي. نو وای د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصری، لبناني او کویټي فلمونو باندې مصرف شوی دی چې په ډیره ګرانه بیا اخیستل چې تلویزیونی خبرونه پیډه کې او د اعلانونو له خاطره به دوی نورو عربانو ته ډیر ډیر پیسې ورکولې او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخې د غړخونه هم شته. په اخیره کې کچرته په لاندو باندې فهیم صاحب که ستاسو نظر لمړی واخلم، څه فکر کوئ چې کداغه سشان روان وي، آیا دا طالبان چې امید لري چې دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي
زه فکر کوم دا غو رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو د پاره د روستیو د ریزونو نه متفاوت ښکاری، اما د بشری حقوقو مسله د ټولو هیوادونو د پاره یو ده. دا چې څومره په کومو مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړې ترسیږي هغه بیله مسله ده، اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي د ریزونو کې تاسو ګوري هغه د بشری حقوقو او د رسنۍ او د آزادو رسنۍ څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر کوم دا به د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله پر راتلونکي کې هم جوړیږي، او که دوی دغه ډول دریسته دوام ورکړي خصوصا د بشري حقوقو په مسله کې او د رسنیو په مسله کې چې هغه باندې پابندې نه دي د ګټې په ځای به ورته تاوان ډیر وکړي.
ډیر مننه فهم صاحب. حمیدی صاحب که ساسو نظر هم واخلم په لنډو شي وخت نورې جاسبې نه راکړي.
ګوره زه یو خبر وایم، د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا وستاسو استخباراتي تعامل چې هغه د استخباراتي لوبه د پاراستاسو سره یو ځای کیږي هغه بیل خبره ده، یا دا د تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي که تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي داسې مسخره قوانين ښکارا د چستونځ جوړوي که حتی هغه تاسو سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کی په هر ځای کې به تاسو باندې تنس کیږي، په هر ځای به تاسو باندې خبرې کیږي او تاسو د کور د نن خلکو د تنس او درشخند سره مخې. زما دا خبر دا نور راځي ځان ته دروغ نه وي، طالبان اصلا د بند ازادي یو د رسنیو سره مين نه لري په هر ډول چې وی دی غواړي دا
مننه حمیدی صاحب
معلوماتو نشر بند شي.
مننه نور وخت اجازه نه راکې بل تاسو ډیره مننه کوم او فهم صاحب تاسو څخه منندوی يم.
مننه
لتاسو مننه او زحمت شي بر اجازه اخلم.
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا اگر تشت دنیا دا چه تیرے گنا بدے خب کن مکوی خدای را پکرے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چنا پوئے گنا چرتا فلک دا ستاوی گنا لوشه وڑ کورونا وار لوی گنا دنیا تے بات پشانے دا ستیرے گنا نادان عالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چرخ و فلک دا ستاوے گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا والخدایت سابندگان سکوی لارے پرخدت خلق ونزان بچوی
اول پیدا نه کې هر چې ته ځان شرم وی ګناي ډېر کړې دې شرم دلې دا دنیا دې پات پشانې داسې تیرې ګنا نادا نالم تک اور اچھے نہ پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک دا سے تاوے گنا اونو شیوار کو